un amigo mani.
د فار دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نسته. یوازې دوی نسی کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې له ګڼو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کیناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بی خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دپاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نسته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نسي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوازله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیف دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدیدي او دوی ونسي کولای چې خپل هیل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي، زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توکه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي، متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوي لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي، هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پویږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپل لکردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم، نو موږ سره به ډیر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا کچیر ته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره، نو کچیر دوی په وظیفې کې نیسي نو هغه ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپل یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر وم کې داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړه.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښتنه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا و کې په دوو کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه چې یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد تر قام دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځ شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبه خپل خلکو سره او دغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړول لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي، د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې، ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبې لرم د دین روسته
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولې
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مراوی کیګما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوګانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیګی او مبارزه وکړي که په ژوند کې تاسو مبارزه و نه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر به خواندې نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ ناهیلی توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامته اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسائل شروع شوی دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسائل شروع شوی دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوی دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي اوس ځوانان په داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی موږ کمی خواته باید لاړ شو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوی دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دادی وهادي او بس کښېنی نور هیڅ سم نسته خیر او خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي د پاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپل خلکو او د خپل راتلونکو اهدافو د پاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونه کې دی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټ باید په پام کې ونیول شي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې ښینه کوم تاسو باندې چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته کوم مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کیږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کیږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې وسم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هغه مو زه خدای فکر کوم زوم ځوانانو ته پکار ده چې دغه څنګه اصل وس چې دی لري دغه څنګه اساس د کړچې دی لري دی باید مطالعه ته مخه کې دی باید تیر تاریخ مطالعه کې دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکي مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فعلا دې ته دا زمينه کومه مساعده ده کنه د مساعده خو ویش ځوانان باید سره منسجم شي سره راټول شي او د نظام څخه او دغه اوسنی چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لار چې موږ پر روانو د ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته بکار دي چې پر دغه لار باندې ولاړ شو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه شي چې هم مو دین د لاسه ونوځي هم مو دنیا
دغه یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هم هغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي دا به څومره په تاوان ووسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ تاسو وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه وکم دا لات څومره بدیدلی سي
موږ متاسفانه شه چې موږ د هیواد په حالات ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړی ده موږ وجې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یا دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو وجې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول د سر کښین یو د بل سره مجالس وکړي حتی داسې د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو صعیب نه دي که مثلا یو 50 کس شپږ کس په یو ولایت کې سره یو ځای شي او هغه د نور سره یو ځای شي، بیا ورسي مثلا د حاکم کسانو سره کښینی او سره مجلسو کې چورونه دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دي لږ تر لږه هغه کنور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه سي ویلی یا څه نه سي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښینی یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فی الحال زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي ځینې ملګري سره راټول شي ځینې دوستان سره راټول شي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښینی مجلسونه وکړي د سره کښینی او لاړ شي د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې ورسي سره کښینی او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چیرې ځوانان هم کښینی یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښینی او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غوني نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربیره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښینی خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلې نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالت څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان څخه د بهرني هیوادونو څخه څوک لاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي ځوان په خاص ډول ځوانان دا د څه څخه دا څه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي دی د کار زمينه نه ده مسایده سره نو کدی هلته سره کښینی او د بل سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دی کړی اوس ځوانان هېڅ خوځېدې نه دي نه هېڅ خوځښت کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ما تر خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لارې راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار راکوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چاته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خو سره کم دی بیخی چې ژاړي وای وای دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکم وای ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده بلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې چې په وسه مونږ دغه نه څه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه رقم ژوند نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک و دې ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اچھا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر ځوان فکر سره چې کله یو ځوان ته په کپه دغه حالت کې یا په دغه وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې دغه هیواد او دغه نظام نه والا خدای منسه ځکه چې دغه د ملا چرچ کله زی پسې نو بیا زه فکر کوم چې هیڅ موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناسي خبرې کوي چې موږ بس واده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یو لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټول پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست او دښمن دي نه معلومیږي چې کمی دوست دي کمی دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې علي ځلې کوي غږ نه اوریدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کینی په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بل اخره به یو څه دوی لاس ته راوړي په دې اکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سولهیز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطح د کلو په سطح د ولایاتو په سطح باندې یو د بل سره جکشنی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حکیم دلی مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشنی خبرې وکړي پر ځین مسایل جوړ سره وژغیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خسته څوک ترداره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټول هیواد کې خپور سي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راوړي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکار او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سره بیا ان شاء الله رحمان کې دا چې هیواد د بحران څخه ووځي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې ځ خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم د معمول سره سم نن بیا د اوم اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی یادونه کوم چې د خبرونه د لرن افغانستان خوونیزي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو له ازادي رادیو اورئ لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ ووري په نننی درس کې به ووري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه خو قوم یې نافرمانی او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دل عمل شو چې خدای ور سره سخت حساب وکړي
د نوح علی السلام ژوند او بلنه نوح علیه السلام له الول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 900 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بیلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډیر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی ده چې په 900 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 900 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دی تیکر د غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. څومره مودې څخه وروسته توپان لاړی او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیر کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په محل چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بیله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تیر درس کې موږ ویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسیږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي دی به هغس ورته درېدي، او د هغو پیسلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او دغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او دغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی وو، دغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی د دې محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1019 هجری قمری کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوش شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد ښار د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد د هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی وو. دا ښار د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپل عالم او ډیر معتبر شخصیت وو. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ولیته. هغه په نامه سره دا والد تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړ.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واوریدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اوریدلی قدرت ته ورسید. تاسو واوریدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په اوله برخه کې به واقعتا د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واوري چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واقعتا د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیبانی، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزی حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هواد اقتصادي حالت په شپارس اولس پیړۍ کې قابو شنو، یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپارس څخه تر اولس پورې پیړۍ کې زموږ د هواد اقتصادي حالت شنو. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیې څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله ده ترینه مو استفاده کړې وي، او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ، او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډیر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.